په کندوز کې په لسګونو برمتله وسلوالو خلاص شوي دي. په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شویو ته د بخښنې نړیوال سازمان اندېښنه څرګنده کړې او په هلمند کې په تیرو 43 ساعتونو کې د جګړو شدت کم شوی. احمد شیبریم د ازادي راډیو یو ساعت خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه لرو. نړیوال خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي. ملالی جانې د سر خبرونه څه دي؟
مننه شیبر صاحب. د نور مهم خبرونو ترڅنګ باورو چې سعودي عربستان پر ایران تور پورې کړی چې په عراق کې خلک بغاوت تلمسوي. همداراز باورو چې د یورو اسیان اقتصادي ائتلاف غړي هیوادونه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې سره ویني.
مننه. مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل وړاندې کړو، کورنۍ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان سره د ویزو د ستونزې د حل په اړه د دواړو لورو ترمنځ ډیپلوماټیکې هڅې روانې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت یوې سرچینه وایي چې ولسمشر د یو حکم له مخې د دغه شرکت 15 لوړ پوړي کارکوونکي له دندو لرې کړي او د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا حکومت په انتخاباتي اصلاحاتو کې په بې غورۍ تورن کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له پاکستان سره د ویزو د ستونزو د حل په اړه د دواړو لورو ترمنځ ډیپلوماټیکې هڅې روانې دي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې په اسلام آباد کې افغان سفیر د دې ستونزې د حل لپاره جدي هلې ځلې پیل کړي دي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر په جدیت سره د دې ستونزې د حل لپاره هلې ځلې کوي. هڅو ته په کتو هیله لرو چې دا ستونزه په خپل وخت حل شي.
نږدې دوه اونۍ وړاندې په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي و چې د وسلوالو مخالفینو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف هیڅ افغان حق نه لري چې له ویزې پرته د تورخم له لارې تګ راتګ وکړي. پاکستانی ورځپاڼو بیا ویلي چې د تورخم پرته د ډیورن کرښې په اوو نورو سیمو کې هم په مسافرو ورته محدودیت وضع شوی. د افغانستان د برېښنا شرکت یو سرچینه وایي چې ولسمشر د یو حکم له مخې د دغه شرکت 15 لوړ پوړي کارکوونکي له دندو لرې کړي دي. دغه سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په لرې شویو کسانو کې د برېښنا شرکت تجارتي رئیس میرویس عالمی، عملیاتي رئیس انجینر شکیب احمد نثار، اداري او مالی رئیس احمد شاه ساحل، د پی او ایم رئیس وحید الله پپلزای او د کابل برېښنا رئیس نسیم گنجای شامل دي. تر اوسه ولسمشر محمد اشرف خانی له لوري د دغو کسانو له دندو د لرې کېدو علت نه دی روښانه شوی. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا حکومت په انتخاباتي اصلاحاتو کې په بې غورۍ تورن کړ. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده نن ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي اصلاحاتو پرته به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات افغانانو ته د منلو وړ نه وي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر تېره ورځ د ملي امنیت شورا په غونډه کې اړوندو ارګانو ته دنده ورکړې چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د راتګ انتخاباتي امنیتي پلان نهایي کړي. په همدې حال کې جمهور ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې انتخاباتو ته هر اړخیزه هڅې پیل کړي او هڅه کیږي چې په خپل وخت یعنی د روان کال د میزان په 23 نیټه ترسره شي. او د افغان ولسمشر میرمن له ټولو ځوانانو په ځانګړي توګه له افغان جنو غواړي چې د خپل خیرتونکو لپاره تعلیم وکړي. رولا غنی د سرګندونې نن د مورا په نوم د یو خونیز او تحصیلي کمپلیکس د پرانستنې په غونډه کې وکړي او له کورنۍ وغوښتل چې خپل لوڼې ښوونځي ته ولیږي. تو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه واورئ.
سعودي عربستان پر ایران تور پورې کړی چې په عراق کې خلک بغاوت تلمسوي او غوښتنه یې کړې چې تهران باید د ګاونډیو په مسایلو کې لاسوهنه ونه کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر پرون ویلي چې که ایران په عراق کې ثبات غواړي باید په دغه ځای کې لاسوهنه بند کړي او له دغه ځای ووزي. د ویل په عراق کې بغاوت ته د خلکو لمسون او د خلکو ویشل کېدل په دغه هیواد کې د ایران پالیسي ده. د ویل ایران باید د ګاونډیو ترمنځ شو اړیکو ته احترام وکړي، خپل کورنیو مسایلو ته پام وکړي او په سیمه کې د نور هیوادونو په چارو کار ونه لري. د دا خبرې وروسته له هغه کړي چې زرګونه عراقي شیعه ملیشه جنګیالي سرتیري او پولیس د ایران په ملاتړ هڅې کوي چې د فلوجه ښار کنټرول له داعش څخه بیرته ونیسي. د راپورونو لمخې په سوریه کې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې ادلب شار کې نن سهار په هوایي حملو کې لشتر لژه او درويشت کسان وژل سوي او لسکونه نور ټپیان سوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی نن ویل ګومان کېږي چې دا بمباري به روسي الوتکو کړې وي. دا ټولنه وایي چې پر دې شار لشتر لژه او ځلې بمباري وسوي او څو سیمې چې په یوه کې د سوریه ملي روغتون هم موقعیت لري په نقشه سوی دي. ملکی دفاع ټولنې چې د ژغورنې عملیات ترسره کوي ویلي په دې بمباریو کې لسګونه کسان مړه او ټپیان دي. د یورو آسیان اقتصادي ائتلاف غړي هیوادونه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې سره ویني. د راپورونو له مخې د ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان او روسیې ولسمشران له چین سره پر نورو همکاریو غور کوي، په ځانګړې توګه د ورېښمو د پیکینګ د اقتصادي لارې پر پروژه او له اروپایي اتحادیې سره پر اړیکو غور کوي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف او د روسي سیال ولادیمیر پوتین د دوه اړخیزو اړیکو په اړه د خبرو تر پیل مخکې سره وکتل. ای ای اس په استانه کې په رسمي توګه د می په 9 نیټه وروسته له هغه افتتاح سو چې د روسیې، قزاقستان او بیلاروس مشرانو د بنسټ موافقه لاسلیک کړه. ارمنستان او قرغیزستان وروسته دغه ډلې ته شامل سول. د اوکراین پوځي پیلوټې نادیا ساوچنکو چې شاوخوا 2 کاله یې د روسیې په قید کې تیر کړي، تیره اونۍ له زندانه خوشې سوه او اوس د دغه هیواد د پارلمان د وکیلې په توګه سوګند واخیست. ساوچنکو په 2014 کال کې هغه وخت وټاکل سوه چې په زندان کې وه. دې نن په کیف کې پارلمان ته وویل چې د دې لومړیتوب به په روسي زندانونو کې د نورو اوکراینیانو راخوشي کول وي. ساوچنکو تیره اونۍ اوکراین ته ورسېده او د اتلې په توګه یې هرکلی وسو. دا مجرمه پیژندل سوې وه او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د بندیانو د تبادلې پر مهال وبخښل سوه. ساوچنکو د اوکراین په جنوب کې د روسي پلوه جلا غوښتونکو لخوا په 2014 کال کې هغه وخت ونیول سوه چې په اوکراین کې په یوه پوځي واحد کې رضاکارانه کار کاوه. او د ایران پارلمان د یو بل کال لپاره یو ځل بیا د دغه پارلمان رئیس وټاکه. د دغه هیواد د دولتي تلویزیون د راپور له مخې علي لاریجانی 2 او 2 مثبت رای وړي او د رایو په ورځ 2 او 6 وکیلانه حاضر وو. په پارلمان کې 2 چوکۍ دي. څارونکي وایي د 9-50 کلن لاریجانی بیا ټاکل کېدل په نوي پارلمان کې د منځلارو محافظه کارانو بریا شي. دا و د دې سات مهم خبرونه له مرزي احمد زید څخه د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات اورو.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې په کابل کې نن د کرکټ د پرختي ټیم دوهمه یو ورځنی سیالي پیل شوه. د کرکټ بورډ مرسیال عزیز الله فضلی وایي چې د کرکټ پر
له ټکنیکی تیر وطن بخښنه غواړو. سپورتي خبرونه به ورسته په خبرونه کې تاسو ته وړاندې کړو. د افغانستان د هوا د حال په برخه کې ټکنیکی ستونزه رامنځته شوې ده. د دې خبرونه په دوام باندې به نور مطالب تاسو ته معرفي کړو. د دې خبرونه په دوام به واوري. د خبرمن په دوام کندوز ته ځو او له هغه ځایه د لسکونو برمته شویو حال درکو چې یو شمېر خوشي شوي دي. د جګړو او ناامنیو له امله مو بې ځایه شوي راښکولې.
زموږ غم د وکړو چې یو پسرپنه راکې یو ځکو یو ځای راکې د جنګو سره خلې چې د دې خوم ټکار را باندې کېږي. دا خوم ټکار را باندې کېږي.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې بې ځایه شویو ته اندېښنه څرګنده کړې. د هلمند والی په دغه ولایت کې د تازه جګړو حال راکوي.
پتیرو دوا بیا ساتو کې یو سلو اتلس مخالفین وجل شوی، دریا بیا زخمیان دي او یو لس هم ژوندینی ول شوی دي.
په خبرونه کې مولا جګړو لري هم بیا یو کابل ته ورزو او هلته مو د شزو له هڅو خبرو.
کلچی پخم او بولانی کوم تنار کې هم دغه مخ ایوانان تور کوم.
دا به هم واوري چې په فرانسې کې د ډوډۍ اونې ده.
دوی شنو دی ملایو اخته
دې ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري د کندز کابل له لوی لارې سهار وختي پولیسګونو کسان وسلوالو له موټرو شکته کړی دي. یو شمېر وژلي او یو شمېر راخوشي شوی دي. له کندز د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان په ټلیفون را سره دي. آریان صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي؟ څو تنه خوشي شوي؟
سلام تاسو شبرته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د کندز د امنیت امیر محمد معصوم هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار 115 تنه د موټر سپرلۍ سي له کابل څخه کندز په لور روان وو. د علي اباد ولسوالۍ د شنې ته په سیمه کې طالبانو دا کسان له موټر څخه کښته کړي دي او د چاردرې ولسوالۍ په لور له ځانونو سره بولي دي. دوی ویلي چې د دغو سپرلیو د راخوشي کولو په هدف دولتي ځواکونو عملیات پیل کړی وو چې په ترڅ کې 160 تنه دغه سپرلۍ د وسلوالو طالبانو څخه سالم وو، یعنی بدون کوم دوی ته کوم زیان نه رسولی دی راخوشي کړي دي. او نوموړي ویلي چې اوس هم په حدود د 18 کسان لا هم د وسلوالو طالبانو په اثرات کې دي. او نوموړي ویلي چې 14 تنه له دغه سپرلۍ څخه 14 تنه وسلوالو طالبانو وژلي دي. همدارنګه له سیمې څخه ځای اوسېدونکي بیا وایي چې له دغه سپرلیو ډلو څخه 13 تنه وسلوالو طالبانو وژلي دي چې د 15 تنو مړي اته د چاربرې ولسوالۍ رود ته غورځولي دي. خو د کندز د امنیت امیر بیا وایي د لا هم د دولتي ځواکونو عملیات د چاردرې ولسوالۍ د رود په غاړه کې همدارنګه د عمرخیلو په سیمو کې جریان لري څو دا فاتې کسان هم د طالبانو له منګولو څخه وژغوري.
آریان صاحب، تاسو ویل چې 160 کسان خوشي شوي دي. دغه خوشي شوي کسان څوک دي او کوم کسان چې وژل شوي دي دا څوک دي؟
د چارواکو په خبره چې دا کسان ټول ملکی کسان دي او دوی وایي چې په دې کې کوم دولتي چارواکی یا د دولتي ارګانونو کسان پکې نشته دي. خداسي ګونګسي دي چې په دې موټرونو کې یو شمېر دولتي سرتیري او چې دوی د رخصتي په مخه د خپل کورونو ته تللي، یعنی کندز سهار بدخشان ته. اما چارواکي دا خبره ردوي. دوی وایي دغه وژنسي کسان هم ملکي دي او دغه کسان چې طالبانو بولي وو دا ټول ملکیان دي. خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تفسیر نه ده کړې.
پخوا خو په کندوز کې امنیتي چارواکو دا ویل چې د چاردرې ولسوالۍ ډېرې سیمې دوی تصفیه کړې دي. نو دغه کسان کومو سیمو ته د چاردرې بیبولې دي؟ دا کوم کسان چې دوی له ځان سره ژوندي بیبولې دي؟ او تاسو اشاره ورته وکړه چې شاوخوا 13 کسان دي.
شیباسته په اوس مهال د کندوز د ولایتي شورا د غړو په وینا د چاردرې ولسوالۍ د اوسیدونکو د خبرو پر اساس اوس مهال د چاردرې ولسوالۍ یوازې مرکز د دولتي ځواکونو په کنټرول کې ده. نور فاتې 80% سیمه ټوله د وسلوالو کې ده. او یعنی ویلی شو چې پراخه سیمه اوس هم د طالبانو او د سیمې اوسیدونکي غواړي باید ډېر ژر تصفیه عملیات پیل شي څو دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي.
او دا کوم کسان چې امنیتي چارواکو په وینا باندې راخوشي شوي دي، شاوخوا 160 کسان، دا د جګړې په ترڅ کې راخوشي شوي دي او کنه کومه جګړه او نشته نه درامنځته شوي؟
عملیات دوی پیل کړي. خدا سره دزې خال دزې سوي راخوشي شوي دي. خدا د سیمې اوسیدونکي وایي چې دا خپله طالبان خوشي کړي دي پرته له جګړې او کوم مقاومت څخه.
اجمل آریان، مننه. د کندوز د پیښې په اړه مو واورېدل چې د کندوز کابل پلوې لار باندې سهار وختي شاوخوا 115 اتیا مسافر طالبانو له موټرو کته کړي دي. 160 کسان خوشي شوي دي. 13 کسان اوس هم له طالبانو سره دي او ویل کېږي چې شاوخوا 14 تنه له دغو مسافرو څخه د طالبانو له لوري وشل شوي دي. جګړو او ناامنیو په افغانستان کې د بې ځایه شویو کسانو شمیر په تیرو دریو کلونو کې دوه برابره زیات کړی دی. د جګړو له امله یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ وای دوی له هم د افغان حکومت او نړیوالو مرستو ته سخت اړتیا لري. د غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د جګړې له امله د بې ځایه شویو د شمېر په زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. قسیم سولمل له کابل راپور لري.
یو شمیر هغه کورونی چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د نامنې له وجې بې ځای سوي وایي چې افغان دولت او نړیوالې مرستندوی موسسې د دوی د ژوند شوالي ته پام نه کوي. په کابل کې قمبر هغه سیمه ده چې د هلمند له جګړو تښتیدلې سلګونه کسان پکې په ناوړه وضعیت کې اوسېږي. کشمیر چې د یوې کورنۍ مور ده، د سې شنبه په ورځ د خپلو غوښتنو او اړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ غم دې وخوري چې یو پسرپناه راکړي، یو مځکو یو ځای راکړي، د جنګو سره راغلي چې د دې خوم ټکان را باندې کېږي، د هغه خوم ټکان را باندې کېږي، سر ور دی را باندې. نو موږ پر کومه ولاړ شو؟
د جبګل په نوم د همدې کورنۍ یو ماشوم هم وایي کله چې ویني نور ماشومان ښوونځي ته ځي نو ډېر د کمښت احساس کوي. د افی نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د تیرو درو کلونو په مقایسه د کورنۍ بې ځای سوو کسانو شمیر له 5 لکه څخه 1.2 میلیونه ته لوړ سوی دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د بې ځای سوو د شمیر د زیاتېدو اصلي لامل د جګړو زیاتېدل دي. د افی د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې مسؤلې چمپا پټیل د سیشن بپورس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې ترڅنګ د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه نه دي توانېدلې چې د بې ځای سوو لپاره ملي پالیسي چې په 2014 میلادي کال کې جوړه شوې وه عملي کړي.
So the greatest is the lack of awareness of the policy.
لومبه برخه د پوهاوی نشتون دی. خلک باید د دې پالیسۍ په اړه پوه شي ترڅو مختلار شي. دوهم په تخنیکی برخو کې د خلاو موجودیت دی. ورسته برخه د نړیوالو خلتیا ده.
هلمند، ننګرهار، کندوز او بغلان هغه ولایتونه دي چې د کډوال او رستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخې زیات شمیر کسان ورڅخه بې ځای سوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل وایي د بودیجې او ظرفیت د نشټوالي له وجې ونسو کړای د کورونی بې ځای سوو کسانو په اړه ملي پالیسي په سمتوګه تطبیق کړي، خو په ورته وخت کې په دې برخه کې د نړیوالو مسؤلیتونو ته اشاره کوي.
ملي او نړیوالې ادارې ځانته مسؤلیتونه لري، مشخص دندې لري، خو د دوی هغه مسؤلیتونه په سمتوګه نه دي ترسره شوي. حتی ځینې ادارې، ځینې وزارتونه په دې نه پوهیږي چې موږ د بې ځای سوو په اړه څه مسؤلیت لرو. دغه پالیسۍ پر اساس باندې
د افغان نړیوال سازمان له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د بې ځای سوو لپاره د ملي پالیسۍ عملي کېدو ته لومړیتوب او بودیجه ورته ځانګړې کړي. دغه سازمان خبرداری ورکوي چې دا کار باید ژر تر ژره وسی، کنه نو افغانستان به د بې ځای سوو کسانو لاړخه له یو ناورین سره مخامخ شي.
هلمند د افغانستان له غو ولایتونو څخه یو ولایت ته چې په تیر دریو کلونو کې ډیر کسان د جګړو او نشته له عمله په دې ولایت کې بې ځای شوی دي. په یو خبرتیا پسې هلمند ته ورځو او د هلمند د تازه جګړو حال درکو. البته تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهی او په افغانستان کې د بې ځای شوی په اړه خپل نظر له ازادي راډیو سره او د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې 0909-203-1540 او بل شمیره 0908-202-1550.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د هلمند والی وای لشکرګاه سقوط نه کوي. حیات الله حیات چې په خبري ناس کې معلومات ورکول وویل د مرکز او کندهار څخه کومندو ځواکونه را رسیدلی او د هغو سیمو د بیرتنی ولو لپاره عملیات پیل شوه دي چې په تیرو دریو ورځو کې د افغان ځواکونو لولکي وتل دي. له لشکرګاه سره د نجدي ولسوالیو پر امنیتي کمربند د تیرو ورځو په نسبت نن سبا نن ورځ او په تیر شپه کې ډزې کمی اوریدل کیږي. له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی راپور لري.
تیر شپه تر نور یو څه آرام و، ډزې لري بیا او د ښار څخه د ډي سي توپ د مرمیو ژغونه نه اوریدل کېدل. یوازې په دوو ولسوالیو کې د نشوتو راپورونه ورکول شوي دي. ویل کیږي د نادلی په ناکلاباد او د ګریش په میرمنداب کې یو شمیر وسلوالو د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي او تلفات نه لري، خو لا هم د لشکرګاه ښار پر جادو واټونو د پخوا په نسبت د خلکو بیربار کم دی او په هر څو دکو کې د عادي موټرونو تر څنګ د امنیتي ځواکونو هم وی ټانګ او د پولیسو رینجر تر سترګو کیږي. دنادله مرجو ولسوالیو د جنگي او تازه نام نسو سیمو څخه په موټرونو کې بار کړی لیدل کیږي چې لشکرګاه ته نږدې د بولان په سیمه کې او په شهر کې د نن سرونه پنا کوي. دنادله د ناکلاباد یو وسیدونکو وای په کلی کې د هوانونو او درنو مرمیو د لګیدو لامل شوزو او ماشمان ته مرګ جوړه وشه د دې چې د جنگ لويره لشکړګا ته راغلي دی د حکومت څخه غواړي د خوراکي توکو امنیت او کور مرسته ورسره وکړي
نو میلادون ده په نری منده چې په شاول چې جنگو کومک نه ورلای پلی شیدان سره وته شاتره دا کلا کې خط فولې دی پر چې وسم پر میرا ول چې په امرا ته دي شایې دي غوښه نسته ورونو مګر غوښه را ماجد می روان دی کومک زره مل دې کې شیش ورکی نی ورکی دی میډا په مخ باندې فقط یو آل جوړو او کې شی ورته شي چې راوتلې دې پر ماته ولاړو ما په دوغه ورکی ټکر مور کې ملوي زلو دې ماته ولاړ یا دې منځکا وساتي یا دې روپری دې ورور اته کې موږ وزلو کې پښول څو کې راوړل غوښته مور نه کوم خلاص وږي وړي وبس مرمي لګیدل دا اصل څه خبره شازای وګوري هغه مو ولي لګي دمو لګي
سره لدی چې برودونه کم سوي دي خلا هم خلق ډاډه نه دي د هلمند والی حیات الله حیات هغه خلکو ته ډاډ ورکوي چې د لشکرګا شهر یا ولسوالیو د احتمالي سکوت لوري کورونه پرېږدي شاغلی حیات په خبري ناسته کې ول اضافه سرتیر رسیدلې دي پر وسلوالو برودونه ته زور ورکړي او د امنیتي کمربند په ابتداء کې د وسلوالو جنگیدون کې ډلې په شاتم بولیدي کچوم طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي خو والی په تیرو دوه ساعتونو کې د لشکرګا او مرکزی ولسوالیو پر امنیتي کمربندونو د وسلوالو د برودونو پر مهال د یو سلو اتلس وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ
دغه ځانګړي عملیات د ګریشکو لسوالۍ د چارکوچې او دربار په سیمه کې سرته رسیدلې دي چې دغه درې دیرش وزل شوې دي او اته زخمیان او یولس د منګ امنیتي ځواکونو د مخالفین ځان سره وړي دا د مولا جانان چې په غمی مشهور و دغه پورې مربوط کسان دي یعنی په مجموع کې کومګورو په تیرو دوا بیا ساتو کې یو سلو اتلس مخالفین وزل شوې درې بیا زخمیان دي او یوول سه هم ژوندینی ول شوی دی
حیات الله حیات د کی کو نه ویل خو دا یو منل چې افغان ځواکونو ته په جنو مواردو کې د وظیفوی غفلت لمخې تلفات اوشتل او دغه چا سره به هم حساب وکړي چې په دې برخه کې ناغړي کړی دی د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل په خپل پرونی خبره ټینګار وکړ او د حالت د پوره کابو کول لپاره د مرکزی حکومت څخه د مرستې او اضافي سرتیرو غوښتنه وکړه اتل وویل د تیرو دوو ورځو په سختو نشته کې افغان ځواکونه درانه تلفات لري د خلکو شتمنیو او کشتونو ته زیان رسیدلی دی او په یو شمېر روغتونونو کې د ټپیانو د درملنې لپاره ځای نشته
په بعضی ساحاتو کې نه یوازې دا چې موږ دغه پړه پر بعضی مخالفینو باندې ورچو بلکې موږ بعضی غیر مسلکی نظامیان هم داسې چې په پټو سترګو باندې انداخت کوي د خلکو په کورونو کې توغندې لګیدلې دي د خلکو کورونه ویجاړ شوی دی او د دې ترڅنګ د خلکو مشتمنی او د دې هغه څه چې د دې د اولادونو لپاره ډوډۍ د دې درمنس وزیدلې دي د دې کشتونو شپلاس ورغلي دي هغه وزیدلې دي موږ مرکزی حکومت باندې بیا هم فشار اچو او د خپل ولسونو په نمایندګۍ باندې دا غوښتنه کو چې موږ د ولس دغه ستونزه او مشکلات ته توجه وکړي چې بعضی ملي سرتیر مزخمیان دي او موږ په هغه سیمو کې چالت مشکلات حل ترشته هم کافي قوتونه نه لرو
کته مهل بند پتیر څوکلونه کې نا امن ولادت پته سو ده خو پتیر و میشت کې وسلوال ورسره ترغه چې مساکله او نوزاد ولسوالي په بشپړ ډول تر خپل ولکلاند راوستل مرکزی ولسوالي ته مخکړه چې لدی جمله د نادالی ګریشک او مرجی ولسوالي ډیر سیمونه ولې د لشکرګا تر تلوري مې او زی پرې ځانونه ورسول او د هغه ځای پر لشکرګا او نږدې سیمو خپل بردون ته زور ورکړ د لشکرګا اوسیدونکو چې په بیلابیل وختونو کې ځینې شي او ډیر بده ورځې لري دي په داسې حال کې د لوی شهر د سکوت په ویره کې دي چې امنیتي کمربند ورسره تر بل شهر ته نږدې کیږي او اکثره شپې د لوی توپونو لړزو د شهر د اوسیدونکو ژوند نارامه وي
لهلمند مودا صدې راډیو د خبريال راپور اوریدا یو شمیر اوریدونکو په ټلیفون را سره دی بلې مهرباني وکړئ دا صدې راډیو یو ساته خبري مجله ده بلې تاسو په لاین کې اوسئ
السلام علیکم
علیکم السلام مهرباني
په خیم د زابل ولایت څخه سره په تماس کې یم تاسو د موضوع په اړه موږ وویلای شو چې د افغانستان خلک ټول دې سي وي دي ټول دې په تکلیف کې زمور له دولتي چارواکو څخه دا هیله ده هر سړی دې خپل ځان ورقیاس کې چې دا فرض روزه دا سور المر دا وقفونه وسو او کړي بار دې دې پر ځان باندې ورقیاس کې دې خپل وسو کو لرانو تناسي دې خلکو په هیڅ غم کې نه دي باید مو دې جګړې ته د پای ته کړی دې په سیاسي ډول ورته کړی دې له دې د خدان خلاص کې واجب په خپل طبيعت کې ملي اعلان یې وای منم دونه مرکو ننم دونه مرکو کلن ورته نیولې دې اثبات او حقیقت نشته د خلکو غم دې وخوري باید د خلکو غم سره یې
مننه تو خیسب بله مننه مننه ستاسو نظر مو واخیز بل اوریدون که هم پلان کړی بله مهرباني وکړئ د ساده رادیو ساته خبری مجله بله تاسو پلان کې است تاسو پلان کې است بله ستاسو نظر سموانه وریدل شو بل اوریدونکو پلان کړی دی نظر به هم راوخلو موضوع مو دا ده چې بې ځای شوی خلک په افغانستان کې زیات شوی دي څنګه یې مخنیولای شو او باید څه وشي لطفا که له موضوع بهر نشي بهتر به وي بله مهرباني وکړئ یا ازادي راډیو ده
بله سلام علیکم
علیکم السلام
محمد ولی کلم یارم د علم ولا خبرې کوم
مهرباني قلم یار
ودنام وختم دا د حکومت څخه دا په دغه وخت کې مرګي او سوالي کې په نړۍ او سوالي کې عملیات پیل کړي دي دا وخت د خلکو زمدو وخت دی تقریبا تشل زیات رمدونه وختم د مرګي په سوالي کې سوځیدل دي خلکو د ځانونو ځانونو وخت دی او د حکومت دا د تشل د عملیات باندې او دا خلک د خپل زمدو د خپل حاصل په خا به او رب نه واخلي خلک د زمدو د نشو تل چې ووځي هم بس یا تیاری ته کان کې راغله ټوپونه غوډې په دا مشکل د حکومت دا وخت نه شي دا څه او مده دغه د عملیات باندې د خلک په زمدو سره واخلي
خلمیر سب مجد سره راپور لرو سه طالبان په هلمند کې د حاصلات او شر اخلي او د همدل خاطر امنیتي ځواکونه په جګړه بوخت بلې دا قلم یار ټلیفون قطع شو بلې بل اوریدون کيم پلان کرا سره دا مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم شکر پر څه جوړ په خیر
مننه سلامت مهرباني
بلا شنواره صدر کوم دا چې موږ ولې د نیګرار
مهرباني
ادارته درته په نیګرار پاتې موږ ولې د وسم د سوال اده خلم پوري دولت یې یو څه وکړل هم پرې کډوال چې دې په پاتې موږ ولې کې پاتې نه دي ډېر وخت ډېر وخت صاحب ته څه نه راځي
بله مننه تاسو نظر مهم وخت د ازادي رادیو یو ساته خبری مجله د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو تاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه هم لولو خصوصا نورستان ته مخ کړو د نورستان او لغمان ترمنځ لوی لار تړل شوې ده البته کله خلاص بیا او کله تړلې وي ځینې امنیتي چارواکي تور پوری کوي چې یو شمېر دولتي چارواکي او جنگ سالاران په دې موضوع کې لاس لري لاسمی روح الله انوري راپور لري
د لویدیز نورستان درې ولسوالیو ته د لغمان په ولایت کې سرک غزیدل چې په دې ورستیو کې د یاد سرک پوګدو کې وسلوال پیدا شوی څوک حکومت سره د پلوي په تور زوروي او چاته نورې بهاني ګوري چې د خلکو په وینا په تیر رسومیشتو کې دغه وسلوالو په لزګونو کسان لوټلی یو شمیري وجلی او څه هم برمته کړی دي خلک وای په لار کې ناستو وسلوالو سره د یو تعداد قومي مشرانو او دولتي چارواکو لاسته قومي مشر عبد الرقيب وای هر ورس پلاره کې د وسلوالو للاسه د بوګنون کو په خو شاهدان وی
کومداره چې فعلن د لپاره د نورستان د درې ولسوالۍ نن شروع تر ولایت لغمان په کوم حالات چې د شروع ده د لارې کې ډیر حالات خراب ده کوشته خوند مونږ خوای د حکومت نه ده چې د لارې باید امنیت کی
د غربي نورستان اوسیدونکو وای د امنیت نشټوالي په وجه د تارشوی چې یو قومي شورا جوړ کړی سو په لار کې ناستو وسلوالو او د هغوی ملاتړ کوونکو سره خبرې وکړي
نو کله چې دا قومونه صادقانه سره یو ځای شي ان شاء الله تعالی جهنه مشکل به د منطقې حاليږي
زمانو علماء خید مون کوشش کو چې د سید حل لر لغمان یوازې نه د زنګ په نظر او نن نورستان یوازې ده دلته چې کم په دې لارو کې اساسي مشکلاتونه چې څوک ایجاد دي د خلکو خواته ورتګ او غوسر خبرې کول د ایجاد د مشکلاتو ولې کیږي دا اساسي مشکلاتونه دي موږ غوسر باید خبر وکړو او د مشکلات د حل لپاره غوسر مفاهمه وکړو
په سیمه کې د ملي اردو د 201 سیلاب قلی اردو یو تن مسول ډګرمن جاوید کڅ هم چې د امنیت ګډوډونکو ترشا د ولاړو کسانو نمونه نه اخلي خو وای چې په ګډوډیو او نامنیو کې یو شمیر چارواکي او دولتي مسولین لاس لري.
زمونږ امنیتي هغه کوم ځواکونه سدي په مسیر د لارې کې اردو ملي یا پولیس یا امنیتي ملي په دغه مسیر کې سجای پجای دي. هغه تر ډیره د پوره دغه لارې ته وضعیت برابر کړی ده، نور هم برابرۍ. خو بدبختانه مشکل د لغمان په خود مرکز کې ده، چې تقریبا د مرکز په 2 کیلومتر کې هغه مونږه بعض جهادي مشران دي، بعض قومي مشران دي، بعض هغه سپینګری دي، بعض هغه مافیا کړی دي چې دوی نه غواړي دغه مسیر د لارې امنیت کې دی. سي په دې دی په امنیت کې دی، هغه یو څه خپل نقصان وي چې دوی هیڅکله خپل نقصان نه غواړي.
له تیرې سمودې را په دې خوا غربي نورستان ته په غزیدلې لاره کې امنیتي ستونزې پیدا شوي، خو تر اوسه دولتي ځواکونه په دې نه دي بریالي شوي چې له یادې لارې ټول خنډونه لرې کړي.
وسم ازادي راډیو ته د افغان بیسیم شرکت لاره ستاسو څور رسیدلې سمې سن عبدالواسی ارمان لوګر لیکي طالبان باید د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د هلمند لنادلی ولسوالي څخه عبدالعزیز مسافر لیکي لشکرګات له نږدې سیمو مخالفان پښه شوي دي، او عبدالجمیل مومند له خوست څخه لیکي د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې باید درسونو ته توجه زیاته شي. ځینې اوریدونکو هم د کرکټ په اړه معلومات غوښتي دي. له لنډو خبرونو وروسته سپورتي خبرونه لرو، په هغه کې د کرکټ په اړه اوریدلی شئ. لنډ خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا حکومت په انتخاباتي اصلاحاتو کې په بیغوري تورن کړ. د افغانستان د برېښنا شرکت یو سرچینه وایي چې ولسمشر د یو حکم له مخې د دغه شرکت 15 وړ پوړي کارکونکي له دندو لرې کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له پاکستان سره د ویزو د ستونزې د حل په اړه د دواړو لورو ترمنځ ډیپلوماټیکې هڅې روانې دي. د افغان ولسمشر میرمن له ټولو ځوانانو په ځانګړې توګه له افغان جنو غواړي چې د خپلې ښې راتلونکي لپاره تعلیم وکړي. سعودي عربستان پر ایران تور پورې کړی چې په عراق کې خلک بغاوت تلمسوي. د راپورونو له مخې په سوریه کې د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې ادلب ښار کې نن سهار په هوایي حملو کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د یورو اسیان اقتصادي ائتلاف غړي هیوادونه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې سره ویني. د اوکران پوځي پیلوټ نادیا ساوچینکو چې شاوخوا 2 کاله د روسیې په قید کې تیر کړی، 13 اونۍ له زندانه خوشې شو. او د ایران پارلمان د یو بل کال لپاره یو ځل بیا د دغه پارلمان رئیس وټاکه.
موسم سپورتي خبرونه له مرزي احمد زيد څخه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې په کابل کې نن د کرکټ د پرختي ټیم دوهمه یو ورځنۍ سیالي پیل شوه. د کرکټ بورډ مرسیال عزیز الله فضلی وایي چې د کرکټ پرختي ټیم د پاکستان د هبی بانک یا ایچ بی ایل ټیم سره سلوري یو ورځنۍ سیالي ترسره کوي. د افغانستان د کرکټ پرختي ټیم له دې څخه مخکې د پاکستان د هبی بانک له ټیم سره دوه سلور ورځنۍ سیالي ترسره کړي چې یو سیالي ګټلې او بلې مساوي کړي ده. د مویتای ملي ټیم لپاره نن په کابل کې انتخابات سیالی پیل شوی. د بدني روزنې ریاست وین عرف پیمان نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې د افغانستان له 12 ولایتونو څخه 300 لوبغاړو ګډون کړی دی. نوموړي وویل د دغو سیالیو څخه هدف د مویتای ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو معرفي کول دي چې 5 ورځې دوام کوي. او تمه ده د افغانستان د آزاد مبارزو ملي سیالۍ د هیواد د درویش ولایتونو ترمنځ په کابل کې پیل شي. د افغانستان د آزاد مبارزو فدراسیون رئیس نور الله شاروخي نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ تر راتلونکو 100 ورځو پیل دغه سیالۍ هر کال د افغانستان د آزاد مبارزو فدراسیون ته د غوره سیرو د پیژندلو په هدف ترسره کیږي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شئ. د خبرونه په دوام به واوري چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې په وی غونډه کې د طبي آفتونو مسله وڅېړل شو.
قدرتی آفت کله زلزله تر اوله نه، لیکن د زلزلې نقصاناتو زه بچاودلو د لپاره موږ څه کارونه کولای شو.
په کابل کې مو د شزو له حسو خبرو دا هغه میرمنې دي چې جګړو ځپلې دي، خو دوی خپل ماشومان ته نفقه پیدا کوي.
کلچې پخوم او بولانی کوم تنار کې هم دغه مخ ایوانان تور کوم.
په فرانسه کې د وچې ډوډۍ اونۍ ده.
د وچې ډوډۍ ملایو اخته
کوټه او د بلوچستان ځینو نورو سیمو په تیر وخت کې د زلزلو، سیلابونو او وچکالۍ له امله درانه مالی او ځاني زیانونه لیدلي دي. په کوټه کې د طبیعي آفتونو د احتمالي خطرونو او له هغه څخه د ژغورنې په اړه یو ورځنی سیمینار وشو چې پکې ویل شوي که حکومت او ولس له طبیعي آفتونو د پیښیدونکو تاوانونو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته نه کړي نو کوټه ښار به له یو آفت سره مخامخ شي. تفصیل له کوټې د برکوال میخیل په راپور کې.
دا په کوټه ښار کې له ننه یو اتیا کال وړاندې د مې پر یو دیرشمه د یوې زورورې زلزلې ثبت سوی زړه بوژنوونکی غږ دی چې د کوټې ټول ښار یې تباه کړی و او له دیرشو تر شپېتو زرو کسان پکې مړه سوي وو. سره له دې چې کوټه ښار د زلزلو مرکز بلل کېږي او تر هغه وروسته هم په وار وار دلته زورورې زلزلې راغلي دي، خو له زلزلو د انساني زیان د مخنیوي لپاره ډېر لږ ګامونه پورته سوي دي. له طبیعي آفتونو سره د مبارزې ایالتي ادارې په دې اړه په کوټه کې د طبیعي آفتونو اوز مش تیاری تر سر لیک لاندې یو ورځنی سیمینار جوړ کړی وو چې د طبیعي علومو پوهانو پکې له طبیعي آفتونو د ژغورنې په اړه خپلې څېړنیزې ویناوې او څرګندونې وکړې. د بلوچستان پوهنتون استاد مځکپوه دین محمد کاکړ وایي په ساینسي توګه دا ثابته شوې ده چې زموږ په دې سیمه کې په هر سل کال کې یوه لویه زلزله راتلی شي، خو وایي موږ ورته هیڅ تیاری نه لرو.
موږ من حاصل کوم ډیزاسټر بعد اکټیو شو د ډیزاسټر راتګ د مخ یو تیاری هم نه نشو په دغه وجه باندې زموږ انساني جامو ته ډیر غټ نقصان ورسیږي او دغه نقصانونه موږ کمولای شو که چیرې موږ د وخت مخه څه پیش بندي وکړو. مثلا موږ زلزلې نه شروع کولای، مګر د زلزلې په وجه چې کم خلک مري هغه هغه بلډینګز چې موږ یې جوړ کړو او زموږ د خلکو دا دی چې داسې کور جوړوي چې په هغه کې د ده مرګ یقیني دی. دغسې سیلاب دی، ډراوټ دی، موږ په ډېرې بېدردۍ سره د ځمکې د شکم اوبه راوایستې او دا وخت تقریبا 10 سانتي متره د کاله کوټه لاندې روانه ده ځمکې کښېني.
په سیمینار کې د بلوچستان پوهنتون له طبیعي آفتونو سره د مبارزې او پرمختیايي مطالعاتو د پوهنځي استاد پروفیسر سید عینالدین هم خپل څېړنیز پریزنټیشن وړاندې کړ. د آزادۍ رادیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل دلته خلک د طبیعي آفتونو په اړه هیڅ پوه نه لري او علت یې دا دی چې وایي حکومتي ادارې له خلکو سره د آفتونو په اړه هیڅ معلومات نه شریکوي. پروفیسر عینالدین وایي که په کوټه کې په بیړنۍ توګه له زلزلې د ژغورنې ګامونه پورته نه سي نو که یوه زوروره زلزله راسي احتمال مالسته چې د دې شهر له 3 میلیونه انسانانو څخه نیمایي خپل ژوند له لاسه ورکړي.
قدرتي آفت کله زلزله تر اوله نه، لیکن د زلزلې نقصانات زه بچاودلو لپاره موږ څه کارونه کولای شو؟ موږ بلډینګز په هغه ډیزاین جوړولای شو، موږ داسې پالیسیانې جوړولای شو چې موږ له خوشحالۍ زم بچاو شو، له زلزلو زم بچاو شو. کنن موږ چیرې تیاریانې نه کوو، موږ به د دا خطر زه 100% مخامخ په کوټه کې نن سبا دیر سلک خلق ووسی. خدای دې نه کوي که یوه زلزله پس د ستر سیون سکیل غټه راله له 3 میلیون زبه 2 میلیون به په اوله جټکه کې لاړ شو. موږ کورونه دا تر جوړ کړي دي، آبادیانې زیاتې دي، تیاریانې مې نشته.
د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزی هم په دې سیمینار کې ګډون کړی وو. د پخپله وینا کې وویل چې د بلوچستان اکثریت خلک نالوستې دي ځکه نو له طبیعي آفتونو سره د مبارزې پوه نه لري. ښاغلی اڅکزی وویل د 1915 میلادي کال تر خونړۍ زلزلې وروسته په کوټه کې زلزله ضد کورونه جوړول دود سول، خو وایي اوس خلک بیا هسک کورونه جوړوي ځکه نو د زیارت او اواران په زلزله کې زیات خلک مړه سول. گورنر اڅکزی ازادي راډیو ته وویل چې اوږدو وچکالیو هم د کوټه ښار اوبه وچکړې، خو د اوسنیو بارانونو اوبه هم هسې ضایع کېږي. د دې لپاره باید په شاوخوا سیمو کې برېښنا بندونه جوړ شي.
پټو علاقه دا د زلزلو په دغه کې د حدود کې ده. موږ لو مسله ده که چالی ده، موږ د بلوچستان اوبه که سره بارانونه هم لس دولس انچ د کال هغه هم کمېدل کمېدل چې هغه کوم چشمې وي یا کاریزونه وو هغه ګرد وچ شول، پاتې د ځمکې اوبه شولې. اوس هغه ولاړو
تقریباً 200 فوټ ترسیدي چې راکشلیم ډی ګران کار دی لغایم
د یادونه ورد چې د بلوچستان ایالتي حکومتونو له طبيعي آفتونو خصوصا له زلزلې سیلاب او وچکالۍ څخه د ژغورنې په برخه کې ډیر لږ کار کړی دی. د سیمینار برخوالو وړاندیز وکړ چې ایالتي حکومت باید په خپله پرمختیایي بودیجه کې دې اړخ ته لومړیتوب ورکړي، ځکه چې وایي که په دې برخه کې له غفلته کار واخیستل سي نو احتمال شته چې په نړۍ کې د موسمي بدلونونو په نتیجه کې دا سیمه هم د طبیعي آفتونو له امله له تباهۍ سره مخامخ سي.
دا سجی رادیو یو ساته خبری مجله او ری وړاندې په واوري چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د هیواد په 15 ولایتونو کې د اوبو لګولو د شلو پروژو تړونونه له یو شمېر افغان شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت هم یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي دي. په دې اړه هم تفصیل درکو، خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. د فرانسې ولسمشر نن وویل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه نړیوال کانفرنس چې ټاکل شوې وه پرون په پاریس کې جوړ شي، په دې خاطر شاته وغورځول شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نه شوای کولای پکې ګډون وکړي. بل لور ته د اسرائیل سریاعظم نن وویل چې له فلسطینیانو او ټولو ګاونډیانو سره سولې ته ژمن دی. تفصیل له نوریاس نوري څخه.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند نن وویل هغه نړیوال کانفرنس چې ټاکل شوی و د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د پروسې په اړه د می په 10مه په پاریس کې جوړ شي شاته غورځول شوی دی. اولاند د فرانسې راډیو ته وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نه شوی کولی چې په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. هغه زیاته کړه چې دغه کانفرنس به په دوبی کې جوړ شي. د فرانسې ولسمشر وویل دا د فرانسې لپاره ډیره مهمه ده چې د دغې لانجې په اړه یو پیاوړی نوښت مخته کړي، کنه څه پیښیږي؟ د میش ځایونو جوړېدل او حملې به دوام کوي. د رویترز د راپور له مخې د هغې اشاره د اسرائیل لخوا د فلسطینیانو په لاندې کړو سیمو کې د یهودي میش ځایونو جوړېدو او د فلسطینیانو حملو ته وه. د دغه کانفرنس لپاره ټاکل شوې ورځ دغه راز د امریکا د رخصتۍ له هغې ورځې سره برابره وه چې په ترڅ کې دا هیواد په جګړو کې د وژل شوو سرتیرو یاد تازه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی د دوشنبې پر زول دوی له فرانسې سره په خبرو بوخت دي چې د کانفرنس لپاره یو بل خنې ته وټاکل شي چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وکول شي پکې ګډون وکړي. هغه دې ته هم اشاره وکړه چې په اوس وخت کې د کیری بوختیاوی ډیر زیات دي. په عین حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جان مارک ارو د یکشنبې پر ورځ په بیت المقدس او رام الله کې و چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس ته د فرانسې د سولې د نوښت په اړه معلومات ورکړي. فلسطیني ادارې د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر دغه نوښت ملاتړ وکړ، خو اسرائیل ورسره مخالفت څرګند کړ. د اسرائیل صدر اعظم د فرانسې په بیطرفۍ وروسته له هغې شک څرګند کړ چې پاریس 15 کاله مخکې په یونسکو کې د فلسطین د غړیتوب ملاتړ وکړ. د فرانسې ولسمشر وویل موږ به له ټولو لوبغاړو، سترو هیوادونو او ګاونډیانو سره کار وکړو چې یوه داسې فضا رامنځته شي چې اسرائیل او فلسطینیان وکول شي بیرته د خبرو میز ته کښېني. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په بیت المقدس کې د اسرائیل د دفاع د نوي وزیر په توګه د ایګویدر لیبرمن د لوړې د پر ځای کولو په مراسمو کې وویل چې له فلسطینیانو او ټولو ګاونډیانو سره سولې ته ژمن دی. له دغه فرصت څخه په استفادې غواړم دا واضح کړم چې زه له فلسطینیانو او ټولو ګاونډیانو سره سولې ته متعهد یم. د عربو د سولې نوښت مثبت اړخونه لري چې کولی شي له فلسطینیانو سره د ګټورو خبرو له بیا پیلېدو سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې د امریکا په منځګړیتوب د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پروسه چې د اسرائیل او فلسطین د دو خپلواکو دولتونو په رامنځته کېدو ټینګار کوي له 2012 میلادي کال راهیسې په ټپه درېدلې ده.
په فرانسې کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ ټاکل شوی و د سولې نړیوال کانفرنس د دوشنبې پورې جوړ شي، خو دا کانفرنس وځنډیده. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې روانه اونۍ په فرانسې کې د وچې ډوډۍ اونۍ ده. دا څنګه اونۍ ده په دې اړه تفصیل درکو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د هیواد په 15 ولایتونو کې د اوبو لګولو د شلو پروژو تړونونه له یو شمېر افغان شرکتونو سره لاسلیک کړل. د کرنې او مالدارۍ وزیر وویل د دې پروژو له پلي کېدو سره به په یو شمېر ولایتونو کې د اوبو د ضایعاتو تقریبا 80% مخه ونیول شي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په 15 ولایتونو کې به د اوبو لګولو د 40 فرعي پروژو پلي کېدل، 340,000 هکتار ځمکه خړوبه او د اوبو د ضایعاتو 80% مخه به ونیسي. د دې پروژو تړونونه د سه شنبې په ورځ په کابل کې د کرنې او مالدارۍ د وزارت او د 40 افغاني شرکتونو د رئیسانو ترمنځ لاسلیک شول. د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وویل چې د اوبو لګولو د سیستمونو جوړول او رغول د دوی په لومړیتوبونو کې دي، او د اوبو لګولو د دغو 40 فرعي پروژو عملي کول د وزارت د ستراتیژیکو پلانونو د عملي کولو یوه برخه ده.
د 40 پروژو له جملې څخه به 15 په بغلان ولایت کې، یوه په کاپیسا، دوه په کونړ، شپږ په لغمان، شپږ په ننګرهار ولایت کې پلي کیږي. د دې پلي کېدو سره به 10% ځمکه چې اوبه نه وي ورسېدلې خړوبې او د بزګرو عواید به 40% لوړ شي او 2600 کورنۍ به ترې ګټه واخلي.
د وبل دا پروژې به په روان کال کې بشپړې او 40,000 کسانو ته به پکې د کار زمینې برابرې شي. د کرنې وزارت د معلوماتو لمخه په دې پروژو به د افغانستان د بیا رغونې د صندوق 1.6 میلیون افغانۍ ولګيږي. د افغانستان سبان دی 80% نفوس په کرنه بوخت دي او بزګر له پخا راهیسي د اوبو له کموالي شکایت کوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په خپلو ویناګانو کې ویلي چې د هېواد اقتصادي ودې تر ټولو لنډه او اسانه لار د کرنې پراختیا ده، او حکومت پلان لري چې په هېواد کې د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو رسولو 1.9 بنیادي شبکې جوړې کړي. د کرنې او مالدارۍ پخوانی وزیر او اوس مهال د ولسي جرګې غړی عبیدالله رامین تاکید کوي چې حکومت او په تېره د کرنې او مالدارۍ وزارت دی د اوبو رسولو پروژو ته تدابیر جدي کړي.
جناب وزیر صاحب، شما و همکارتان با شیوه های جدیدی که امروز دنیا توانستن از اون استفاده کنن.
جناب وزیر صاحب، تاسې او ستاسې همکاران باید له هغو لارو ګټه واخلئ چې نړۍ ترې اخیستې ده. هیله ده دا پروګرام پراخ او د اوبو د ضایعاتو مخه ونیول شي، او که له اوبو سره سم چلند ونه شي نشو کولی چې له کرنې سره مرسته وکړو.
د افغانستان خلک وایي د هېواد شاړو او پراخو دښتو او د اوبو په برخه کې د بزګرو ستونزو ته په کتو سره د اوبو لګولو دغه 40 پروژې کافي نه دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي جمال ناصر له آزادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د اوبو لګولو بنیادي او پرمختللي سیستمونه د جوړ کړي. دی وایي له دې سره به په هېواد کې د وزګارو او کروندګرو اقتصادي ستونزې کمې شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په بغلان، کاپیسا، کونړ، لغمان او ننګرهار کې د اوبو لګولو په برخه کې 40 تړونونه لاسلیک شول. بل لور ته د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت د جون د لومړۍ نیټې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په درشل کې تر 15 زیات تړونونه لاسلیک کړل. په دې اړه د کار او ټولنیزو چارو د وزیر نسرین اوریاخیل څرګندونې چې نن په کابل کې خبرې غونډې ته وکړې د اجمل تورمان په راپور کې اورو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایي چې هر ارګان او هر وزارت د ماشومانو پر وړاندې مسؤلیت لري، او تر دې وروسته به دوی د یو تفاهم لیک یا تړون له مخې خپل مسؤلیت ادا کړي. د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزیر نسرین اوریاخیل د سه شنبې په ورځ په کابل کې د جون د لومړۍ نیټې یا د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې رسنیو ته وویل دوی هیله مندي چې د دغه تړون د موادو له مخې افغان شمانو ته د پام وړ کار وکولې شي.
ما امیدوارم به امی قراردادی کې امروز بخیر
من هیله من یو چې د دغه تړونونو د موادو لمخې چې نن ملسلی کړل د افغان ماشومان لپاره چې د هیواد راتلونکي جوړوي او زموږ ملاتړ ته اړتیا لري د پام وړ کار وکولې شو.
واین د سوزای افغانستان سره دوشته وشي.
د غلی وریا خیل په وینا دغه تړونونه له 15 څخه زیاتو ادارو سره لاسلیک شول چې ډیری دولتي دي. سکل په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت د معلوماتو له مخې لا هم 3 میلیونه ماشومان په دغه هیواد کې په ناوړه حالت کې ژوند کوي. سکل د نوموړي وزارت لخوا د ماشومانو د نړیواله ورځې د منځلو شوار دی د افغانستان د ماشومانو د راتلونکي لپاره پانګونه. په ورته وخت کې په افغانستان کې له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یا یونیسف هم وایي حاضر دی چې په دغه برخه کې له اړوندو ادارو سره همکاري وکړي. په افغانستان کې له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف د ماشومانو د خوندیتوب د څانګې مشر جین لیبی وایي د ماشومانو په ژوند کې د بدلون لپاره باید هڅې وشي.
Event
is a new another milestone.
نننی پروگرام یو فرصت دی چې موږ د هغه کارونو د بنسټ ډبره کښېږدو چې د افغانستان د ماشومانو په ژوند کې بدلون راولي. یونیسف حاضر دی چې په دغه سفر کې له بېلابېلو ادارو سره یو ځای سي.
To continue to be part of this movement.
خو آیا دا معلومه ده چې د افغانستان ماشومان په خپل ژوند کې څه ډول بدلون غواړي؟ غونډې ته د وی ویناوال ماشومې شکرانې خبرې بواولو.
بشما هو یا محمد اشرف غنی تو رهبر و فرزندی ای وطنی ما ادیان خسته شدیم از تیر و تفنگ خسته شدیم حال و احوال ما چی می شود؟
دا یعنی سوله د ډیرو افغان ماشومانو یوازینۍ هیله ده چې په ترڅ کې د چارواکو لخوا ژمنې شوې اسانتیاوې، روغتیا، تعلیم، فرهنګ، عدالت، نور او نور ټول بنسټیز کېدلی شي. خو آیا تر کال دې ورځې به د افغان ماشومانو دا هیلې پوره شي؟ وخت به ورته ځواب وایي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا رادیو په منځني سپد دولش پښنوي په افغانستان کې اوریدل شي. په افغانستان کې افغان سوداګر شزي او صنعتکاران د خپلو وړو کارونو پراخېدو ته لیوال دي. لسکونه دا شزي چې بیلابیلو مجبوریو کارونو ته اړ کړي وای که خلک د صنایعو او تولیداتو پلور ته لومړی توب ورکړي، تر ډیره به ورسره د افغان ښځو وضعیت بهتره شي. د افغان ښځو ټولنه چې په کابل کې د میرمنو کاروبار ته یو محلي بازار جوړ کړی وای چې د ښځو په وړاندې شته تاوتریخوالي د ښځو اقتصادي پرمختګ ته هم خنډونه پیدا کړي دي. یوسف خان ستران په دې اړه له کابل راپور لري.
کلچه پخم او بولانی کوم تنار کې همدغه مخ ایوانان تور کوم.
د وړو کارونو لرونکو افغان خزي او صنعتکاران د خپلو کارونو پراخېدو ته لیواله دي. لزګونه دا کسبګری خزي او سوداګری د سیشنبه پورس په کابل کې د افغان خزو ټولنې لخوا بلل شوی وي ترڅو خلک یې له کارونو سره لا آشنا شي. عائشه نومي میرمنې ازادي راډیو ته ویل د کور پخې په بازار کې خرڅيږي او کورنۍ له سواله بچ ده.
ما سره دا پخې مزرمایي بده او نشکوله ماشومان واړه واړه دي. د خپل کار کوم نسنګو د کور کرایه کی او جوړ نا جوړی کی اوس کو ساتل شي بچیان ساتل شي یو مکتب ته لګل شي خو خام نشي لګل نو د قلم کتابچا مو وسه او کې د نو پاتل نه کېږي چې نه کېده.
په افغانستان کې ډېری خزي مجبورې دي تاسو ولي چې مارتونې په خلکو خرڅ خپل ژوند وچلوي. د لیلما په نوم بلې میرمنې د افغان خزو په سیمه ایز بازار کې پلاس ګنڈلې کالی او په خامک جوړ شوی غاړې ننداري ته کی هغه ازادي راډیو ته وویل.
په دا ورځ فوت کړه بسیار خرط
دوی ډېر وړو وچ پلاری مړ شو. ټول مشمان می د خپل لاس په حلاله ډوډۍ دادې را لوي کړل او کومې
په سیمه ایز دغه بازار کې چې د افغانستان د خزو ټولنې لخوا په کابل کې جوړ شوی دا ډول لزګونه خزو خپل کاروبار ننداري ته وړاندې کړي او له خلکو غواړي چې هڅې بې پامه ونی نسی. افغان ګند پلاس جوړ شوی نقشې کنیمې بکسونه د خامک غاړې کورنې کلچې پیراکي کوچنی سوداګری زوځین نور توکي هغه څه دي چې افغان میرمنو ته د پرزان بیا کېدو څرک لګولای دی. چېرنې کې چې د ټولو محدودیتونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د خزورول ورستر بلې پراخ شوې او دوی د کوچنیو کارونو څخه د لوی فعالیتونو په لوري هڅې دلی دي. د افغانستان د خزو د ټولنې مشرفاتانه ګیلانی وایي چې په ټولنه کې لا هم خزې د تاوتریخوالي سره مخ دي او دوی کار دوی له اقتصادي فعالیتونو هم نه هیلي کړی دي.
په شوار نشو کولای چې تاوتریخوالي لمنځه ولاړ شي. که غواړي تاوتریخوالي لمنځه ولاړ شي باید د خزو زده کړو، تعلیم، تربیه او کاروبار ته کار وکړو.
من ګیلانی په باور په افغانستان کې زورګونو خزو کاروبار ته مخه کړي خو کلاسنیوي ونشي دوی به د کار په وړاندې نه امید شي. نو موري وایي چې په یواد کې د بیوزلی کمیدو لپاره باید خلک د افغان خزو محصولات، تولیدات او صنایع وپلوري ترڅو نورې تنگ لاسه خزو هم د سوال پر ځای کار ته وهڅيږي.
کسبګری افغانان هیله مني دي چې خلک د دوی تولیدات واخلي. له افغانستان لري فرانسې ته مخه کوي. په فرانسې کې روانه اونۍ د وچ ډوډۍ اونۍ ده. نږدې شل کلونه وشول چې په فرانسه کې د کال یو ځل د وچ ډوډۍ اونۍ لمنځل کیږي. فرانسویان دا اونۍ داسې لمانځي چې خوارانو ته وړیا ډوډۍ ورکوي او د پاریس د ښار په منځ کې یو لوی سپینه خیمه ولاړه ده. د خیمې په منځ کې نان بیان خلکو ته وړیا ډوډۍ نیسي، بیلابیل ډوډۍ پخوي، او خلک د ډوډۍ په خولو چلس د کوي او پرته لدی شي پیسې ورکړي ډوډۍ څکی و چې ډوډۍ یو لډیرو لرغونو خوړو څخه ده چې ویل کېږي د هجر تکلونو په روسیو کې انسانانو د هغې په خوړلو پیل کړی دی. د لرغونو یونان په وخت کې بیا وچه ډوډۍ یو مهم پخلی حسابېده او په مذهبي مراسمو کې به یې وچه ډوډۍ خامخا خوړه. د همدې لپاره لرغونو یونانیانو تر نورو خوړو د وچې ډوډۍ ډېر درناوی کاوه. د اروپا په تاریخ کې تر میلاد لږ تر لږه زر کاله مخکې هم ویل کېږي چې خلکو وچه ډوډۍ خوړله. په اروپا کې به پخوا شتمنو د سپینو وړو ډوډۍ خوړه او هغه ډوډۍ چې په وړو کې به یې اوربشې ډېرې وي هغه به د خوارانو خوراک وه. خو اوس خړه ډوډۍ چې اوربشې ډېرې لري په اروپایي بازارونو کې د سپینو ډوډۍ په پرتله ګرانه ده، ځکه چې دا ډوډۍ صحیح ده. فرانسویان بېلابېل ډول وچه ډوډۍ لري. د دوی د باګټ په نوم اوږده نرۍ وچه ډوډۍ په اروپایي بازارونو کې خورا مشهوره ده. په فرانسه کې د ځینو نظر پوښتنو له مخې نانبایی تر ټولو ښه کسب بلل شوی دی او هره ورځ شاوخوا 12 میلیونه کسان ډوډۍ اخلي. په پاریس کې مې له میشت افغان ډاکټر اکبر وردک څخه په ټلیفون پوښتنه وکړه چې دا څرنګه میله ده.
د وچه ډوډۍ میله یا اختر د شلو کلونو راپدې خو په فرانسه کې دود دی او دا اکثرا د می په میاشت کې سرته رسول کېږي او هدف یې دا دی چې د فرانسې خلکو ته د وچې ډوډۍ په مفادو او په ارزښتونو باندې معلومات ورکړي او په تېره تېره ځوان نسل د دې کسب سره او د ډوډۍ د جوړولو په مختلف مراحلو سره آشنا کړي او معلومات ورکړي تر څو خلک دې ته تشویق شي چې په خپلو خوړو کې وچ ډوډۍ وکاروي، چې البته په فرانسه کې عموما د اکثر هیوادونو په خلاف په هر ډوډۍ کې په درېو وخته خوړلو کې وچ ډوډۍ استعمال معمول دی.
فرانسویان ستاسو په باور باندې ولې په دې باندې ټینګار کوي چې خلک باید خامخا دې ته وهڅول سول سي وچه ډوډۍ هر ورځ وخوري؟
زما خبره خو به اکثر اقتصادي او کلتوري ځکه چې فرانسوي زراعتي هېواد دی او د غنمو د کرلو سکتور د فرانسې په اقتصاد کې لوی سکتور دی او له بله لوري په اوسني طبي معلوماتو له مخې نه ټول خواړه چې د میلیارد مصالحه شوي دي ځینې ضررونه زیانونه لري. یوازې شی چې پورې ډېر ګټور ثابت شوي دي وچه ډوډۍ ده. له دې لامله د فرانسې ټول خلک په تېره تېره د ډوډۍ د جوړولو صنعت هڅه کوي چې د فرانسې خلک په دې مفهوم باندې وپوهوي او مزایا ورته تشریح کړي.
په لرغوني یونان کې به چې کله دوی وچه ډوډۍ خوړنو ډیر کله به په مذهبي مراسمو کې وچه ډوډۍ خوړل کېده او د هغه خاطرې یو ډول تقدس هم درلود. ډاکټر سبرده کوم فکر کړی وي چې په افغانستان کې هم وچه ډوډۍ کپلار کې پرته وي څوک راخلي بره یشتي فرانسویان څنګه دغه یو تقدس باندې قائل دي؟
د رسمي لحاظ خو فرانسه یو لایق دولتي نه وو مذهبي مفهومونه په رسمي شانو کې د رول لرلو ځای نه لري، مګر په عام توګه باندې فرانسې خلک هم ډوډۍ تقدس سره ګوري.
کرا شو بیرته دغه د ډوډۍ اونۍ ته عادتا فرانسویان په دې مراسمو کې برخه اخلي او په څه ډول اخلي؟
عادتا خو د ډوډۍ د جوړولو فدراسیونونه په مختلفو ښارونو کې د ډوډۍ د جوړولو تاریخي خلکو ته ورښیي او حتی د مکتب شاګردان چې کله راځي او ته خوښي ورکوي چې راشي په خپله د ډوډۍ په جوړولو کې برخه واخلي او په عین زمان کې د ډوډۍ د مختلفو رقمونو په منځ کې د کنکور یوه مسابقه هم شته چې ډېر ښه نمایانو ته جایزه هم ورکول کېږي. خو دا ټول یو نمایشي حرکت دی چې غواړي چې د ډوډۍ مقام د فرانسې په غذایي کلتور کې متبرز کړي او خلکو ورته را تشویق کړي شي.
ډاکټر سبرتک مننه. ازادي راډیو په منځنۍ سپه ټول شپږنی په ټول افغانستان کې اورې یو بل جالبه موضوع لرو. د امریکا د اوهایو ایالت په یو ژوبڼ کې د یو افریقایي ګوریلا وژلو د حیواناتو د حقونو د پلویانو سخت انتقادونه راپارولې دي. د دې ژوبڼ ساتونکو وروسته له هغې دا ګوریلا په ډزو وواژه چې یو 4 کلن ماشوم د دې افریقایي بیزو پنجرې ته وروغورځېد. تفصیل له اجمل انسخ.
له تیرو 2 ورځو راهیسې د حیواناتو د حقونو پلویان د اوهایو په ایالت کې د سنسیناتی د ژوبڼ مخې ته پر دې اعتراض کوي چې پولیس ولې په دې ژوبڼ کې ګوریلا په ډزو واژه او ولې د ماشوم د شکورن لپاره له نورو داسې لارو کاروان خیس چې پترس کې هارم په نوم دا ولسکلن ګوریلا نوې وشل شوه. پرون د دې ژوبڼ کې خلکو د دې ګوریلا د وژنې په یاد شمې بلې کړې او د ژوبڼ ساتونکي او د هغه ماشوم مور پلار چې د ګوریلا پنجې ته قرستلې او ملامت کړل. په هغه ویډیو کې چې د پیښې پر مهال اخیستل شوی او په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ښکاري چې یو لوی ګوریلا یو څلور کلن ماشوم د خپلې پنجې دننه د اوبو په ډنډ کې نیولې او نه یې پرېږدي چې ډوب شي. دا ویډیو په یو بله برخه کې څرګندېږي چې ګوریلا ماشوم په ځان پسې راکاږي او غواړي د پنجې بلې برخې ته یې انتقال کړي. دا ماشوم مور میشل ګریګ د خپل فیسبوک په پاڼه کې لامنیتی ساتونکو مننه کړې چې پر وخت ور ورسېدل او وایي زوی ته یې کومه لویه صدمه نه ده رسېدلې، یوازې برسیرن یو څه خوږ شوی دی. هغوی چې د دې پېښې عیني شاهدان و رسنیو ته ویلي داسې نه ښکاري چې پنجه کې سار ګوریلا دی د ماشوم ته د زیان رسولو هڅه کوله، بلکې تر ډېره یې هڅه کوله چې وې ساتي. د ژوبڼ مشر تین مینار د خپلې پرېکړې دفاع کړې او وایي که چیرې د ماشوم د ژغورنې لپاره له نورو لارو لکه د حیواناتو له بېهوشه کوونکو درملو کار اخیستی وی ښایي زرې اغېز نه وای کړی او ماشوم له جدي خطر سره مخ شوی وای. نوموړي ویلي دا پرېکړه اسانه نه وه او ښایي بېلابېل کسانې په اړه جلا نظر ولري، خو دی وایي موږ ټول له حیواناتو سره په مینه کې یو نظر لرو.
دا ساجی رادیو د ریاست ساعت خبری مجلې ورستی او ترسیدلې په دې خبری مجله کې مو مهمه موضوع دا و چې تیر شپه او یا سهار وختي شاوخوا 115 مسافر په کندوز کې برمته شوې دي. د کندوز کابل پلوې لار 115 کسانې بیرته خوشي شوې دي، اتلس یې رغملو لزان سره بیولې دي او 14 یې وشل شوې دي.